السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې د نن د زیارت ورځ او د 2000 شلم کال د جولای 23 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالات یو شمیر راپورونه لرو. په سیمه کې د کورونا وایرس په اړه معلومات هم درکو، خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاز نه خبرونه.
سلام مشر لومړی د خبرونو سره ټکی. پاکستان له افغانستان سره د چمن خپل په ارزي توګه پرانستي. د پاکستان سپریم کورټ یو وار بیا د قومي احتساب ادارې په کارکردګۍ انتقادونه کړي او په داتینی امریکا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 4 میلیونو زیات شوی. دا خبرونه تفصیل. د پاکستان حکومت له افغانستان سره د چمن پوله د جولای پر 28 پارزي توګه تجارت لپاره تر لوی اختر پورې پرانستي. د پاکستان حکومت څلور میاشتې مخکې د کورونا وایرس او وبا له وجې له افغانستان سره د نورو تجارتي لارو ترڅنګ د چمن لاره هم تړلې وه. له دې پریکړې سره سم به د چمن پوله برامدات او درامدات او په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د سامان وړلو لپاره تر لوی اختر پورې خلاصوي. په چمن کې د تاجرانو اتحادیې له تیرو 50 ورځو راهیسې د چمن لارې تړل کېدو ضد پارلت وهلې وو. یو مقامي مشر صادق عزیزي رسنیو ته ویل چې حکومت باید پر پوله د خلکو تګ راتګ په اړه هم اجازه ورکړي. د پاکستان سپریم کورټ یو وار بیا د قومي احتساب ادارې نه په کارکردګۍ نیوکې کړې او ویلي دي چې د درغلي او مقدمو په فیصلو کې د ځنډ ذمہوار نه اداره ده. د جولای پر 23 د سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې درې کسیزه جرګه غي د لاخړه پاور پلانټ جوړولو کې د بیزابطګۍ مقدمې اوریدنې پر مهال ویل چې نیب ادارې کې د پلټونو معیار جاج اخستو نظام موجود نه دی. د سپریم کورټ قاضیانو په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې درغلي او مقدمو په فیصلو کې د ځنډ ذمہوار د نیب اداره ځکه ده چې پلټونکو ته د قانوني اړخونو معلوم دی او تر کلونو پورې پلټنی روان وي. تر دې مخکې د پاکستان پیپلس پارټي مشر بلاول پټو زرداری ویلي وو چې سپریم کورټ په خپل فیصله کې د قومي احتساب ادارې نائب د مشر په اړه څه ویلي، له هغې وروسته د نائب چیرمن باید مستعفی شي. نائب ادارې په رسمي توګه په دې اړه سندي ویلي. پولیس وايي په شمالي بلوچستان کې یو وسلوال برید شوی چې پکې یو ښځه وژل شوې. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله مشال لوتو ویل چې پیښه د جولای پر 23 سهار په امیر علي کې شوې ده. پولیس وايي د راپېژندل شوو وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې ده. دا د روان کال کې لومړی ځل دی چې وسلوال برید کې یو ښځه په نښه شوې ده. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2,09,190 ته رسیدلې ده. د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهاره پورې له کورونا وایرسه د مړو شوو کسانو شمیره 15,079 ته لوړه شوې ده، خو له 2,10,000 زیات کسان له کووید-19 ناروغۍ رغېدلي هم دي. بلخوا د پاکستان ولسمشر عارف علوي پرون ټولو صوبو ته هدایت ورکړ چې په لوی اختر کې د کورونا وایرس په اړه احتیاطونه په سختۍ سره عملي کړي. دا افغانستان د ننګرهار چارواکي داوا کوي چې د خوږیانو ولسوالۍ اړوند سیمه کې د ملي امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو کې یو دیش وسلوال طالبان وړل شوی، 15 نور زخمیان دي او یو تن ژوندی نیول شوی دی. د ننګرهار د وادي وین عطا الله خوږیانی د جولای په 23 مشال رتبیل چې په یادو بریدونو کې د ملي امنیتي سرتیرو او ملکي وګړو ته کوم امر جوړل نه ده اوختي. وسلوال طالبانو په دې اړه رسنیو ته سندي ویلي. په امریکا کې په دویم ورځ هم د کووید-19 ناروغۍ له وجې 1,000 زیات کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هېواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو ده. د مې میاشتې وروسته په امریکا کې په مسلسل توګه په دوه ورځو کې د کورونا وایرس له وجې 1,000 زیات کسان مري. په اپریل میاشت کې په یوه ورځ کې نږدې 2,000 کسان له دې ناروغۍ مړه شوي ول. پوهانو خبرداری ورکړی چې په امریکا کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمیره زیاتېدای شي. د نړۍ نورو هېوادونو کې هم د کورونا وایرس نویو قضیو کې اضافه شوې او د وایرس مخنیوي لپاره اقدامات پورته شوي. د لاتینې امریکا هېوادونو برازیل او ارجنټاینا کې هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. په ټوله لاتینی امریکا کې له 4 میلیون زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي. د امریکا او برازیل وروسته هند دریم هېواد دی چېرته چې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې مخې ته راغلي دي. او د اروپایي ټولنې سفیرانو پریکړه کړې چې د روس د فوجي استخباراتو څانګې جی آر یو په ګډون پر چینایي او شمالي کوریایي کمپنیو د دریو جلا انټرنیټي بریدونو په سر بندیزونه لګوي. له معاملي خبر ځینو سرچینو آزادې اروپا راډیو ته جولای په 2 ویل چې سفیرانو دا پریکړه کړې چې د جی آر یو په ګډون د چین او د شمالي کوریا ځینې کمپنیو اساسي کنګل کړل شي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه.
ا اوریدونکو خبرونه مو زموږ همکار ګل ایاس ناوریدو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واوري ته پاکستان حکومت تر لوی اختر پورې د چمن او سپین بولدک ته پولي پرانستلو اعلان کړی دی. تا په داسې حال کې دا چې له تیرو 500 ورځو راهیسې په چمن کې بې له قید او شرط د لارې د پرانستلو لپاره احتجاجي پرلت روان دي. د پاکستان حکومت د جولای پر 2 ویلي چې د چمن لار یوازې د سوداګرۍ په مخه په لنډمهاله توګه بیا پرانیسي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا ایوب ترین راکوي.
د چمن د تجارو او سیاسي جماعتو د پریکړې سره سم نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سرحدي پوله په بشپړ توګه د تجارت لپاره پرانستل شوې ده او په نتیجه کې په ګڼ شمیر کې د دواړو خواوو څخه په شانو بار لاریانې او کنټینران و یو بل هیواد ته داخل شوي دي، کوم چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې په چمن کې د تجارو د احتجاجي پرلت له امله د پولې دواړو غاړو ته بند پاتې وو. په دې ترڅ کې په پرلت کې ناست د خورکشو یا لغړیانو مشر نور محمد و مشالی ته وویل چې دوی د انساني همدردۍ پر بنسټ باندې و موټروانانو ته پر پوله د تګ راتګ اجازه ورکړې ده، خو د دوی د احتجاج لړۍ به تر هغه وخت پورې دوام ولري چې تر څو د دوی غوښتنې نه وي منل شوي.
دا موږ د دې لپاره لار ورکړه چې اختر هم دی، بیا د انسانانو زموږ د ښار انسانانو له پېښور انسانانو څوک مربوط څوک وزیر څوک افریدي وو ګردهدار په دره دوی ماتې شپې دلته ودرېدو. احتجاج ختم نه دی، د اختر بعد به بېرته دغه رقم زموږ سره د کنټینران والا جارانم ار څوک څه دی د زموږ شهر مسله ده، د یو کور مسله نه ده، د یو کو مسله نه ده، چا چې هغه کې هغه معلوم خدا ورته وایي پر موږ ډېر همدې اوس پې خدای پاک له شکرې په موږ کې نه سړی خوښ شو نه بل خوښ شو نه یو ډریور خوښ شوی دی نه یوه چره ماته شوې ده. په دا 3 شپو کې دوی د دې زموږ سره ناست کورو دانه موږ وایو خدای پاک دې د دې د حق خلاصي بزلي مسلمانو موږ هم مسلمانو موږ هم د خپل حق آواز کوو دین د خپل حق آواز کوي. خدا د اختر په خاطر دغه په خاطر د اختر په لسم ورځ سو پشپژم اورات سو برته به دغه رقم روډ بندیږي برته به د کشتم بندیږي دراغه ساته پورې زموږ نارانه یا به سوي.
د تجار لوري و لاریانو او کنټینران ته د تګ راتک اجازه ورکول ورسته خلته بند پاته موټروارانو ډیره خوشحالي ښکاره کړي ده او د پرلت مشرانو د دې پریکړي هرکلې کړي دي.
موږ دا یو سروې شوز کیږي د دې ولانو په دغه ارتا کې د خپل ګالیانو سبا زار سو د المرته ناس بو خبره ده شه د دې مسافر په ساو موږ د داخل ګډیره شکریا د کو سیار چا
چمن تجارو دی مشر محمد صادق اڅکزی ویلی دی چې دوی د احتجاج لړۍ به ډېر ژر په دویم پړاو کې داخله سي او دوی به د خپلو غوښتنو په حق کې په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته پرلت پیل کړي.
کمیټه فیصله ولا چې کمیټه به دستور کم کاشنران ولاړو د دې شورزو سره انساني همدردی باندې دا کمیټه د فیصله وکړه چې دا خلک سلور سبوت خپل کاشنران بوزي احتجاج څه دی هغه جاری دی د سبا سره شاید یا د بل سبا سره دوی ورځې بعد د لانګ مارچ په شکل باندې به دا پرلت د ځای بیا په کوټه کې د اسمبلی مخ ته کښېني الته به پدرنه باندې یا به صوبایي ګورنمنت به اختیاري یا به وچ کلک پاک افغان بارډر دروازه یې لکې. دا د دې پرلت او د دې کمیټه د فیصله ده چې مړ به خپل احتجاج د چمن سره پر لار باندې کڅوک پیدلو د چا موټرانو ا د ګاډیانو په ذریعہ باندې کاپیلې په شکل باندې د صوبایي ګورنمنت او د دې کم سي صوبایي حکومت مرکز دی ایوان دی اسمبلی دا دغه ګیراو بکی.
دلته خبره ده د ونی ورده چې 13 ورځ د چمن سره تړاو لرونکو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزی او د پرلت د مشران ترمنځ خبري سوي کوم چې په کامیابی سره ختم شوی او پریکړه کړې و چې د تیری وی میاشتې راهیسې د پرلت برخوالو له لوري د احتجاج له امله بند پاته دي هغه به د پنجشنبه یعنی نن ورځ راهیسې هیله کړل سي او تر لوی اختره پورې به د تجارت لپاره دغه لار خلاصه وي. په دې ترڅ کې په بلوچستان اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر اصغر خان اڅکزی سره پر ټلیفون د خبرو کولو هڅه وکړه خو دغه سره خبرې ونه شوې. البته نوموړي د چمن د سرحدي پولې د خلاصولو په اړه د روان میاشتې په 18 نیټه یو تاریخي التوا و اسمبلی ته راوړو کوم چې د اسمبلی د غړو د کمښت له امله د ناکامۍ سره مخ شو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو په پېښور کې پرون د پښتون ژغورنې غورسنګ پلویانو د بشري حقوقو مبارز او وکیل پر فضل خان ایډوکیټ د شوی برید خلاف لاریون وکړه. په لاریون کې د غورسنګ پلویانو په فضل خان د حمله غندنه وکړه. په نوموړي د جولای پر 28مه په پېښور کې هغه مهال نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې چې کله له عدالت نه کورته روان و خو له بریده روغ ووتو. احتجاج کوونکو په خپل وینا کې پر ریاستي ادارو نیوکې وکړه. ویل چې د پښتنو خلاف زور زیاتی دی ودرول شي. امنیتي ادارو د دوی د نیوکو په جواب کې سنې دی ویلي. په تیرو وختونو کې د دا ډول لاریون وروسته د پی ټی ایم ګڼ شمیر پلویان خلاف د انټرنیټي جرمونو او ریاستي ادارو ضد ویناو پر تور مقدمه هم درج شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور نه د غلام غوس په ریپورت کې تفصیل ورو چې د مظاهره کوونکو په غوښتنو پیل کړي.
پېښور کې د احتجاجي لاریون تیر مازیګر د پښتون تحفظ مومنټ د پلویانو لخوا ترسره شو. په دغه مهال په پېښور کې پر وکیل فضل خان د ترسره شوي برید غندنه وشوه او احتجاجي لاریون ته د پی ټی ایم یو فعال محمد علي په خپل وینا کې وویل:
نقل زده خلک شته په دې ریاست کې چې هغه د پښتنو په مخه امن نه غواړي، هغه پښتنو له ژوند نه غواړي، هغه د پښتنو د انصاف اواز دباول غاری د فضل خان باندې حمله د انصاف د غختو پلار کې رکاوټ دی. په فضل خان باندې حمله د انصاف اواز دباول دی.
د پی ټی ایم یوې بلې فعالې سنایي جاز دغه لاریون ته خپل وینا کې وویل چې هغوی به د دا ډول بریدونو د لاري د خپل مبارزې نه نه پشا کیږي.
د خان شهید د واخلا، د بابړې د واخلا، د ای پی ایس شهیدانو نو واخلا، د کوټي د وکیلانو نو واخلا، تر د بشیر خان بلور، تر د ارمان لوڼی او تر د عارف وزیر، دا ټول د پښتنو د نسل وژنی سلسله کړي. دا یوازې انفرادي قتلونه نه دي، دا د پښتنو ټول وژنه ده او دغه سلسله کړي. پرون چې کوم د فضل خان سره وشو دا د هغه سلسله ده.
د پښتون تحفظ مومنټ په دې لاریون کې پر امنیتي ادارو د شوی نیوکو په جواب کې د امنیتي ادارو لخوا سندې ویلې شوی، خو په تیرو وختونو کې د دا ډول لاریونونو وروسته د پی ټی ایم په ګڼ شمیر پلویانو د پولیسو او ایف ای ای لخوا د انټرنیټي جرمونو او د ریاستي ادارو په ضد دولس د راپارولو د دپو لاندې مقدمه درج کړې شوې دي او د پی ټی ایم یو شمیر مشران او پالان د یادو دپو لاندې نیولې شوي هم دي. خو بیا د عدالتونو لخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ نیول شوي یو شمیر پلویان خوشی کړې شوي هم دي. په وکیل فضل خان د جولای په 28مه نیټه هغه مهال برید تر سره شوی وو کله چې هغه له پېښور های کورټ نه د کوهارت روډ سره نږدې کورته په خپل موټر کې روان وو. له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې فضل خان د دغه برید لنډه قصه په دا ډول بیانوي:
تقریبا 4:30 بجې کور طرف ته روانم، نو د دې سرکې گیټ نه چې را مخ کې شي نو دې ټیم کې مانه یو موټر سایکل والا مخ کې شو. هغه باندې دوه کسان چې کوم ناستو، یقیني خبره ده چې ټارګټ کیلرز وو او تمانچې په ذریعه ما باندې فایرنګ شروع کو. په دې اسنا کې زما د ګاډي بانټ کولاو شو او دینه پس ما خپل ځان ګاډي کې لاندې خپو سره واچولو. نه ډزه زما ګاډي لګېدلې دي. زه سل پټه سل فیصد دا یقین لرم چې دا نه د نن د یرولو دپاره و، نه د دمکاولو دپاره وي، دا سل پټه سل فیصد زما د وجنې دپاره و. دا زه خدای بچ کړې ما، زما نه ذاتي چا سره سره دښمنی شته، نه د جایداد سره لانجې دښمنی ما نشته دي.
د آرمی پبلک سکول د وجل شوي ماشومانو د میندو او پلارانو د ټولنې په مشر او د پی ټی ایم په فعال فضل خان دا برید په داسې محل شوی چې سو نه وړاندې د هیواد د دفاع د وزیر پرویز خټک لخوا پی ټی ایم ته د ستونزو د هوارولو لپاره د مذاکراتو بلنه ورکړې شوې وه. پولیسو په فضل خان وکیل د برید په اړه پلټنې پیل کړې دي او د پېښور په یکتوت تانه کې د دغه پیښې ایف آی آر درج کړې شوې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې واوري د بشري حقوقو فعال او وکیل او د پېښور آرمی پبلک سکول د بریت ښکار شو د ټولنې شهدا فورم مشر فضل خان اډوکیټ د جولای پر 28مه له وسلوال بریدا روغ وتلې. نوموړي وویل چې نامعلومو وسلوالو ور باندې ډزې وکړې خو دې پکې بچ پاتې شو. هم نوموړي دا وویل چې پر دغه ورځ په اسلام آباد کې بلخوا په دغه ورځ په اسلام آباد کې یو خبریال مطیع الله جان وتښتول شو خو دوه ساعته وروسته له هغې کور ته ستون کړل شو چې په انټرنیټ د سی سی ټی وی کیمرو ویډیوګانو خپرېدو وروسته پر سوشل میډیا د هغه د خوشي کولو لپاره آواز پورته شو. په هغه ویډیو کې ښودل کیږي چې دغه خبریال په موټرو کې سپاره کسان په زور له ځانه سره بیایي. په پاکستان کې وخت په وخت خبریالانو بشري حقوقو مبارزینو تښتونې پیښې مخې ته راځي چې اف آی آر یې د نامعلومو کسانو پر ضد درجېږي. دا چې دغه معلوم کسان څوک دي ملیحه میرزاده په دې رپورت کې دا موضوع سیړلې دا چې د فضل اډوکیټ پر غږ پیلي کی.
دغه ذکر نه یو موټر سایکل مخکې شو په موټر سایکل باندې دوه کسان ناستو ټارګټ کلرز مخامخ باندې فائرنګ شروع کو. نامعلومه کیسه دا ده خو د دې ټولو نامعلومو صرف یو جواب دا دی چې ما خو لنډ خط مکانی مې چا سره بدشته نه دښمنی شته نو زمازي موار ریاست دی.
دا د بشري حقوقو مبارز فضل اډوکیټ غږ دی چې په پېښور کې د جولای پر 28مه په موټر برید شو. دی وایي د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې خوندي پاتې شو. د فضل اډوکیټ زوی په 2014 کې د پېښور آرمی پبلک سکول حمله کې وژل شوی. فضل اډوکیټ د پېښې د ښکار شو کسانو لپاره د انصاف غوښتونکي شهدا فورم مشر او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی هم دی. همدغه ورځ یعنی د جولای پر 28مه یوه بله پېښه په اسلام آباد کې د خبریال مطیع الله جان تښتونه وه خو د 2 ساعته لا درکه وروسته نوموړی کور ته ستون شو. مطیع الله جان د پاکستان پر امنیتي ادارو په تنقید کوونکو کې دی. پر سوشل میډیا خبرو شوو د سی سی ټی وی کیمرو ویډیوګانو کې ښکاري چې په ګاډو کې سپاره کسان د دغه خبریال مخه نیسي او لزان سره بوزي. د ویډیوګانو تر خپرېدو وروسته پر سوشل میډیا دغه د خوشي کولو لپاره آواز پورته شو او د پاکستان امنیتي ادارو ته ګوته ونیول شوه. په فضل اډوکیټ د حمله او مطیع الله جان د تښتونې اف آی آر د نامعلومو کسانو پر ضد درج شوی دی. دا نامعلومه کسان څوک دي؟ د سوات قومي جرګې غړی حاجي زاهد خان چې په 2012 کال کې په یو وسلوال برید کې زخمی شوی و د جولای پر 28مه مشال ریډیو ته وویل چې خبر دی چې حمله ور باندې چا کړې وه خو تر اوسه ورته سزا نه ده ملاوه شوې.
زما یقین زما ته اډس کړی نه هم د ادارې سړی ما پېژندو ما نیولې ما ول سکیچ هم جوړ کړی نو مې هم پېژنم. هم دغه قوتونه دي چې دا افغان څوک د حق خبره کوي چې رښتیا وایي نو هغه رښتیا ویونکي د دغو قوتونو دښمن. ما کیس خو چې کله احسان الله احسان د موري واغوسته یاره دا برید بنک کړی دی نو هغه یې پایل کړی په پای کې لیکلي هم دا دي یار چې څوک دا ذمواري طالبانو قبوله کړه نو په دې وجه باندې موږ دا کیس پایل کړو. تر اوسه پورې پای کې نه تفشیش شوی دی نه تر اوسه پورې د یو قاتل یا د یو قتل شوي کس انویسټیګیشن دغه قاتل معلوم دی نه دغه مجرم معلوم شوی دی. ټول په نامعلومه کې او په دې اعلان باندې هغه احسان الله احسان و چې دوی موږ ته معافي وکړه چې دغې په ما کړی او معافي ولا ته ورکړه.
د پاکستان بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدي حسن د جولای پر 28مه مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې مخکې هم داسې پېښې شوې دي چې تښتونکي معلوم خو دي خو اعلان کیږي نه.
نامعلوم افراد جو ہے وہ معلوم ہے کہ کون ہے.
نامعلوم افراد معلوم دي چې دا څوک دي. عام تاثر دي چې هغه د استخباراتي ادارو کسان دي نو هم دغه وجه دا چې کوم کسان پیدا هم شي هغه په دې اړه سنوي ځکه چې دا باور ترې خستل شي بي چې څه غږ بنه کوي. دا څه لومړی پیښنه ده تر دې مخکې هم داسې واقعیت شي بي خو په اړه یې کله چا څه نه دی ویلي چې دغه کسان چا بوتلل چرته بوتلل او څه ورسره وکړل.
ډاکټر مهدی حسن وای دا د خبریالانو د بشري حقوقو فعالانو د یرولو لپاره د امنیتي ادارو یو طریقه ده چې په ځینو وختونو کې خو پکې مړی هم ترلاسه شوی دی. نوموړي د پاکستان بشري حقوقو کمیشن دریس تکرار کړ چې په خبره په پاکستان کې د رائے پر آزاد اظهار او میډیا بندیزونه زیات شوی دي او معلوماتو ته د ولست لاسرسي حق نه پیژندل کیږي. خو د پاکستان حکومت په بیا بیا پر میډیا د قانونو د غتورونو رد کړی دي او وایي چې د هیواد رسنې تر هر وخت زیاتې ازادي دي او د رائے پر آزاد اظهار هم بندیزونه نشته.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل د خبريال متی الله جان د خوشی کېدو پس د جولای په 22مه په خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت د خبريالانو خوندیتوب لپاره قانون سازي وکړي. په پاکستان کې د بیان ازادۍ لپاره د مبارزه کوونکي سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک وایي ریاست ته د ټولو تحفظ ذمہواری پوره کړي او د خبريالانو لپاره د قانون سازۍ ژمنه دي سر ته ورسوي.
پاکستان طریقے صاف دن چلے اگے پخپل انتخابی بنشوت کی دغا وعدہ کرے زخل کو سرا اگے چراشی حکومت کا جو کو اگے بدر چودا شار و تحفظ دا پارا قانون سازی کرے من وارو چی دغا وعدہ باید چی دی خپل پوره کی ما خل کی اوس دغه معلومه او معلومه خبر نه را ما خل کی دا هڅه ته پته ده او باقاعده ویډیو راغلی دی موضوع دا نه ده چې معلومه دي کنه موضوع دا ده چې دا کار باید چې پاکستان کې باید چې موږ د قانون احترام وکړو باید چې موږ د قانون د لارې څو غلط کار کوي هغه ته سزا ورکړو.
که څه هم د پاکستان بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په ټویټر په بیان کې د خبريال متی الله جان تختونه د بشري حقوقو خلاف ورزي بللې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز د جولای په 20مه دا پیښه غندلې او د پیښې د پلټنو ژمنه کړې او د اسلام آباد پولیسو هم رسنو ته ویلي چې د تختونکو د معلومولو لپاره پلټنې پیل کړې دي. خو د بشري حقوقو مبارزان بیا وایي حکومت باید د نامعلومو کسانو پته ولګوي.
ل 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو زو یو بل رپورت تا د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي د احتساب کمی ادارا نه بیاوازي د سیاسي انتقام لپاره کارول کیږي او اوس چې سپریم کورټ هم په دې ادارا نیوکه کړي نو باید چې دا اداره بند شي او د نیب چیرمن د استعفا ورکړي. بلخوا د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز او د مواصلات او وفاقي وزیر مراد سید په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې ویلي چې د بلاول زرداری له خبرو داسې ښکاري چې دوی ځان له احتساب او بچکول غواړي. حکومت د دغه تورونو په جواب کې په بیا بیا ویلي چې نیب یو خپلواک اداره ده. تفصیل د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر نور.
د جولای په 28مه په لاهور کې خبری کانفرنس ته د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری ویلي د احتساب کمی اداره نیب تل د سیاسي انتقام لپاره کارول شوی او د موجوده حکومت د یو شمیر وزیرانو او پخپل د وزیر اعظم پر ضد د درغلیو کیسونه په نیب کې پراته دي خو تر اوسه یې داغوی پر ضد هیڅ کاروایی نه ده کړې او یوازې د اپوزیشن پر ضد کاروایانې کوي. نوموړي وی
مخالفین کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں.
دی وی نیب یوازی د مخالفینو پر ضد کارول کیگی. خو سپریم کورٹ چی د نیب په حق لا کوم فیصله ورکړي چې پکې یی د نیب اسٹیبلیشمنٹ او د ګډاګي حکومت کوم احتساب کړي د اغې نرستو د نیب د پاتې کېدو هیڅ جواز نه جوړیږي او د نیب مشر دی استعفا ورکړي او د غیر آئینی او غیر جمهوری ادارې ته دی تالی ولګوي. بل پلو د اطلاعات او وفاقی وزیر شبلی فراز او د مواصلات او وفاقی وزیر مراد سعید هم په اسلام آباد کې د بلاول بوټو زرداری په جواب کې پریس کانفرنسونه کړي. د مراد سعید وینا و د بلاول بوټو زرداری د خبرو نه داسې ښکاري چې ټول غله د احتساب نه د بچ کېدو لپاره زور لګوي. دارنګ د اطلاعات او د وفاقی وزیر شبلی فراز وینا و چې اپوزیشن غواړي د ولس لوټ کولو تفریخ ودل شي او احتساب یې نه کیږي. په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو ته د بلاول بوټو زرداری او حکومتي وزیرانو د پریس کانفرنس پاړه وی.
پاکستان کې تر اوسه پورې موږ اونکه ته چدې نیب د حکومتي جماعت کم خلکو ته لاس اچولې د خلکو د خلې ذکر اوس پړلې چې دا ګوري چې لګیا دي حق د نیب چې د حکومت خلکو ته اړول لاس نه شي هلن کې حکومت سو سواري وي چې د آزاد اداره د ټول د پاره یو برابر ده. خو د نیب خپل تر اوسه پورې لا کاغذونه صفانه شو کاغذونه د دې وجې نه صفا کیږي چې دغه خپل په کردار باندې ګوتې چتون کې خلک موجود دي ځکه چې د دې د حرکتونو ټیک نه دي کنه. زه په خپل دا غنم چې نه بیو آزاد اداره نه ده د حکومت د مقصد لپاره استعمالیږي.
یاته دی دا وخت د اپوزیشن د غړو شاباش شریف، احسن اقبال، خواجه صاد رفیق او د نور یوشمیر پر ضد په احتساب عدالت کې مقدمه روانه دي. سیرت زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، رازو یو بل موضوع ته د وزیرستانی ځوان نقیب الله مسجد د پکیس کې د پیښې دوه عین شاهدانو له خپلو وروستیو بیانونو انکار کړی دی. په ګواهانو کې یو په زور د بیان لیکلو او بل د بیان په اړه د هیڅ معلوماتو نه لرلو ویلي دي. خو بیا د نقیب مسجد وکیل وایي داسې ښکاري چې عینی شاهدانو په کراچۍ کې د امنیتي ستونزو او ژوند ته د خطر له وجې له بیانونو په شا شوي دي. د وکیل په خبره د نقیب د پیښې راتلونکې اورېدنه به د جولای پر 13 د کراچۍ په یو عدالت کې کیږي. بلخوا د نقیب کورنۍ د انصاف غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل په دې رپورټ کې.
په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسجد وکیل وایي د نقیب د بښنې د پیښې دوه مهم ګواهان په تراګرۍ سید عدالت کې د اورېدنې پر مهال له خپلو وروستیو بیانونو په شا شوي دي. وکیل صلاح الدین د جولای په 2 مشال ریډیو ته وویل چې دوی له عدالته غوښتنه کړې وه چې ګواهانو ته دې تحفظ ورکړي، خو پر دې خبره د عمل نه کېدو له وجې ښایي چې دواړه ګواهان رانا آصف او شهزاده جهانګیر له خپلو وروستیو بیانونو انکار کړی دی.
د دې پیښې یو عینی شاهد او سب انسپکټر رانا آصف ویلي وو چې په عباس ټاون چوکۍ کې یې د نقیب او د هغه ملګري لیدلي وو. په عین وخت کې هغوی بل پولیس سټېشن ته وړل شوي وو. زموږ کیس هم دا دی چې نقیب دوی لومړی په عباس ټاون چوکۍ کې ساتلي وو، بیا یې دوه تنه پکې سبزي منډۍ ته د وړلو وروسته بېرته راوستي وو او نقیب یې بل ځای ته بوتلی وو. بل عینی شاهد شهزاده جهانګیر په خپل لومړي بیان کې ویلي وو چې زما په مخ کې یې نقیب او نور کسان راوستل او بیا راونوار او نور پولیس چارواکي راغلل، نقیب دی او وجل او بیا یې دا یو پولیس مقابله وبلله. اوس جهانګیر وایي زمانه په زور بیان اخیستل شوی او رانا آصف وایي چې ماته خو د دې پیښې او د بیان هیڅ معلومات نشته.
د جنوبی وزیرستان ځوان نقیب الله مسجد د 2013 کال د جنوري په 14 د دریو نورو کسانو سره په کراچۍ کې په مبینه توګه په یو جالي پولیس مقابله کې پر دې تور وشل شوی وو چې وسلوالو سره اړه لري، خو وروسته بیا پلټنو هغه بېګناه ثابت کړ. وکیل صلاح الدین زیاتوي چې د جولای په 13 بعد د کراچۍ په عدالت کې د نقیب د پیښې بیا اورېدنه کیږي.
د نقیب د پلار تر مړینې وروسته د هغه ورور دا مقدمه پر مخ وړي. په 13 جولای د اورېدنې پر مهال به یوازې پاتې ګواهان راځي. اوس هم د ډیرو کسانو او د نقیب د ملګرو بیانونه اخیستل شوي او هیله ده چې له عدالته به انصاف ترلاسه شي.
د نقیب الله مسجد د بشري وروستو د بشري حقونو فعالانو په ګډون ګڼو خلکو احتجاج وکړ او وروسته بیا سپریم کورټ د دې پیښې اسخود نوټس اغستو سره د هغې وخت د کراچۍ د پولیسو مشر راو انور له خپلې دندې لرې کړ. د نقیب الله مسجد پلار محمد خان د راو انور پر ضد مقدمه درج کړې وه. د نقیب مسجد یو خپل عطا مسجد وایي ځینو خلکو د روغې لپاره د دوی د رضا کولو هڅه کړې وه، خو دوی ونه منله او اوس هم د نقیب کورنۍ د انصاف په تمه ده. نوموړی زیاتوي داسې ګنګوسې وي چې د نقیب پلار د تورنو کسانو نه پیسې یا کور اغستې، خو دا خبرې بې بنیاده دي. په اسلام آباد کې وکیل لایک خان سواتی وایي پلټنو نقیب الله مسجد بے ګناه ثابته کړې دي، نو باید تورنو کسانو ته زر تر زره سزا ورکړل شي.
غریب پختون دے اغیر سرچی دنے اور عام قصد
پر پخانی پولیس افسر راو انور د نقیب الله مسید د وژنې مقدمه د کراچۍ په عدالت کې روانه ده. راو انور د 2013 کال په جولای کې په ضمانت خوشي شوی و. سپریم کورټ د نقیب د پیښې د پلټنو لپاره ګډ تحقیقاتي ټیم هم جوړ کړی. د 2019 کال په دسمبر کې د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنو د کنټرول ادارې راو انور هم د بشري حقونو د سرغړونکو په تور لیست کې شامل کړی و. راو انور په یو ویډیو کې په ځان لګیدلي تورونو ردولو سره ویلي و که پر ده له کومې جرایم پیشه ډلې سره د اړیکې تور وي نو باید د مرګ سزا ورته ورکړل شي او که داسې نه وي نو امریکا دې بخښنه وغواړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو تغوگی اوریدون کو دا کامی وسیلو دا ویش کمیشن یا دا لسم این ایف سی جوڑخت پا دا سی حال کی بدل کل شوه دے چی دا وقت حیوات پستر و محکمو یا دالتونو کی دا دی کمیشن پر زد مخالف و گندونو لخوا آئینی درخواستونو هم جمع شیو دی و دوی دا یو غیر آئینی جوڑخت بلی دی. پا دیارا نور تفصیل پی خورا دا شبیر جان پا دی ریپورٹ کیا ورو.
دغه لسم قامی مالیاتی یا د وسلو د ویش کمیشن پرزد پیښور های کورټ کې پخوانی سینیټر افراسیاب خټک، د قامی اسمبلی پخوانی غړی بشرا گوهر، پخوانی سینیټر فرحت الله بابر او د موجوده قامی اسمبلی غړی محسن داول آئینی درخواستونه جمع کړي دي. دی وای مرکزی حکومت د اعتراضونو ورستو په 12 می اعلان شوی د کمیشن جوړخ بدل کړو خو ردوی اندېښنې لا اوس هم نه دی لري. بشرا گوهر په دې خلا مشال لیډو ته وای
زمونږه خدا دغه دې چې دې کې آئینی پروسس نه دی فالو شوی نو پرون دا نوټیفیکیشن اوس ودرو شوی دی او نوی نوټیفیکیشن ایشو کا او په هغه باندې به هم اوس رائے الو دې ټولو وکیلانو مشرانو.
نوموړي جاتوی چې اتلسم آئینی بدلون کې دا خبره پډاګه ده چې د سبو مالی برخه به کمی گینا او زیاتی گی با ولی موجوده حکومت حسا دا چې اتلسم آئینی بدلون هم ختم کړي او سبونه وسایل هم واخلي.
دا حکومت خو سپیشلی چې وګورئ کنه دا ون یونټ په لاسل غواړي سوبې خو ذمواریانې خو ورته ترانسفر کړي خو فنډ چې کوم دی نو آتے نه واپس اخیستل غواړي. ټین ټینسی اوارډ خو بیسیکلی په اتلسم ترمیم باندې ام یو اچاکو یہ وقت کوشش تک کر دے جو پاکستان کے دا صوبی چی کم دین دے دا ریسورسز دے سب طریقے تا سینٹر تا راشی زکا چھے یو سیکیورٹی سٹیٹ چی کم دین دا آگے بس یو پرائیورٹی دا وہ آدھا دے چھے بس دے ڈیفنس بجٹ او دے ڈیفنس او سیکیورٹی تا دے بس ٹولے پیسی زی او دا خلق چی کم دین دا آگے دے تعلیم ہم تباشی او صحت ہم تباشی او اصلا دے تباشی.
دا چھے دا نوے اعلان شوے لسم این ایف سی یا قامی وسائلو دا ویش کمیشن کم قانون نکتے دوی غیر آئینی بلی نو په پیښور های کورټ کې د دوی د آئینی درخواست وکالت کوونکی وکیل سنگین خان وای چې یو خود دې جوړښت غیر آئینی دی او بل دې کې د سبو د مالی برخو د کمولو کوشش شوی دی.
یو خود کمپوزیشن خبره وا چې د دې کمپوزیشن غلط شوی او سټډل سیکرټری فاینانس د دې ممبر جو کړ شو ایز ایکسپرت دا پاین کې سره نه د هیڅ حیثیت نشته. مشیری خزانه د دې سربراه جو کړ شو دا هیڅ حیثیت نشته. آئین هغه یو غیر منتخب سړی دی. اټه خبره په دې کې چې کوم هوا هغه د دې terms of reference watch kame khabare de ene chi pa agenda di braure us defense federal subject de wafaqi hukumat de defense zimmedar de da zimmedari ba uchatai external affairs di wafaqi hukumat de zimmedar de da da wafaqi hukumat zimmedari da us wafaq ka padde rang bande khala zimmedari chi kam federal responsibility da da age da finance kawla da para kusbu boja chai da gairai ni da
numore wai chi da nawe nfc terms of reference da aini pakistan da article ya made yosal shpeta ke wazi hadi kam chi dwi da badlawal غیر آئینی حاصل کړی دی. دا چې ټرمز آف ریفرنس ستوای او د پاکستان آئین په دې حق لا سوای نو وکیل سنگین خان جاتوی
چې دا ان اف سی جوړ شو نوټیفیکیشن وشو د ان اف سی جوړ کوچې ان اف سی کې بسوک شو کی هغه خلک رااله اوس هغه خلک به د دې به ایجنډا سي هغه به کم کم موضوعات باندې خبره کوي او دغه متعلق په فیصله کې دغه ټرمز آف ریفرنس وای نو د آرټیکل 160 لاندې د کمپوزیشن هم واضح ده چې څوک څوک برازي او څنګه برازي او دا به بیا څه فیصله کوي دا واضح دي. دا د کوم نوی خبره راولي نوی خبره راولي دا آئین نه ما برازي دا د ان اف سی منډیټ نه ده دا جګړه ټوله په دې خبره دا نوی خبره ذکر راولي چې صوبې ټیکس کې د صوبونه په دې هیلو بهانه پښتنو باندې په دې موضوعاتو باندې زیاته پیسې راوښو کوي دا جګړه ټولم د دې خبره
په دغه آئینی درخواست کې پېښور های کورټ د پاکستان وفاقي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومتونو ته هم نوټیس جاری کړی دی ولې په دې حق لمو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف دریز معلومولو لپاره د ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي صدر او د قومي اسمبلی غړی فضل محمد خان د هغه ورستو دا ان ای دریشتم نه هم د قومي اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف غړی ملک انور تاج خان او د هغه ورستو د خیبر پښتونخوا حکومت ویان کامران بنگش سره وخت په وخت د ټلیفون د لارې هڅه وکړي نو درې وڼو د خپل مصروفیتو له وجې حکومتي دریز مشال لیډو ته ورنکړو ولې د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان د کامران بنگش مرستیال مشال لیډو ته ویل چې دفتری کارونو کې بوختې او چې کله وزګار شي نو بیا به خبرې وکړي په پېښور های کورټ کې د راتلونکي میاشتې په اتمه نیټه د دغې قضیې بیا اورېدنه ده په 12 مئی د صدر پاکستان لخوا اعلان شوي نهه کسیزه قومي مالیاتي کمیشن کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نمایندګي داسې کسانو ته ورکړل شوې وه چې د درخواست کوونکو په وینا د دوی متعلقه صوبو سره هیڅ تعلق نشته دی نو څرنګه به دوی د دې صوبو نمائندگی پلی یا بردی د حق آواز پور تکلی د قومی وسایل او د ویش یا نیشنل فائنانس کمیشن اخیر ځل په 2009 کې د پاکستان پیپلز ګوند په وخت کې اعلان شوه د پاکستان د آئین ترمخه هر 15 کال پس په ان اف سی اعلان کیږي چې ترمخه به ټول صوبو ته د ملک ته ټول وسایل او محصولاتو نه 5.5% برخه ملاویږي او هر کال به د کې زیاتوالی کیږي ځکه چې د تلسم آئینی بدلون وروسته د صوبو ذمہوارې ډېرې سیوا شوې دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو ترڅنګ سه اوریدونکو د کورمی مشران د پولیسو په محکمه کې پر اصلاحاتو تنقید کوي او وایي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې تر شامل دوه وروسته په قبایلي ضلعو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی دوی تور لګوي چې هلته د پولیسو واک او اختیار مخکینی او د نااهلو کسانو په لاس ورغلی دی د پاړچینار مشرانو مشال ریډیو ته ویل د پولیسو په پوسټونو ګمارل شوي د پخوانیو خاصدارو لوی ځواک اهلکار باید لرې کړي شي ځکه چې په سیمه کې د ډیرو بېګناو کسانو خلاف لګول شوی دی د دوی په خبره کې چیرې دا صورتحال سم نه کړل شو نو د اصلاحاتو عمل ته به نقصان ورسیږي په دې اړه نور تفصیل د سیمینا طارق اورکزی راکوي
په کورما کې د پړاچینار ځای مشران وای کا هغلته په پولیسو محکمه کې پر مختلفو څوکو تعینات په خوانی خصدار او د لوی ځواک اهلکاران لري نه کړی شول نو د انضمام اصل مقاصد ته به سخت نقصان ورسیږي د انجمن حسینی مشر حاجی سردار حسین وای کله چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډ شوې نو د تمه لرله چې نوی نظام تر راتلو وروسته هغلته به ټول معاملات تر قانون لاندې شي او چا سره به هیڅ ظلم او ناانصافي نه کیږي خو داسې ونه شول حاجی سردار حسین زیاتوي په کې پر یو شمیر بېګنا خلکو غلطې پرچې درج کېدل دا ثابتوي چې هغلته د پولیسو واک او اختیار د نااهلو په لاس ورغلی او بله دا چې اوس هم دوی تر ظلم لاندې وخت تېروي
برنځای کې کار شوی دی آیا د دې کومې د پیلې ګذري دی هغه په دغه خلکو لګو دی آیا مو بهر ملک سره تعلق دی حالا مو بهر ملک ته مطلب څه کار کړی دی د شتګر چوک دی شتګر خوش بلک دښمن دی دوه کسانو کې ملک دښمن چوک دی ټیک ټاک نظام او ته په کور نه څنګه چوک ویلې نه وي خطا هغه ماهر قانون دی هغه روشي راته دی او نظام روان کی
په دغه اړه د کورمه پولیسو مشر ډي پی او محمد قریش خان تر انکار وروسته موږ د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري سره خبرې وکړې نو هغه ویل قبایلی سیمو تر انضمام وروسته د پولیسو محکمې اصلاحات هغه شان نه دي شوي کوم ته ضرورت وو قومي سیملی غړي ویل د خصدارو او لوی ځواک د پولیسو په محکمه کې لازم کې دو سره هغلته ټول واک او اختیار هم هغه شان مخکنیو الکارانو ته پاتې شوي چې دغه فیصله اوس ورته د بدلون اصل مقصد په حاصلېدو کې خنډان پیدا کړي ساجد حسین توري زیاته کړه ک هغلته په مهمو څوکو د نورو ضلعو هغه پولیس افسران تعینات شوي وای کوم چې د پولیسو په نظام او قانون پوهېدل نو نن به قبایلي ولس داسې صورتحال سره نه مخامخ کېدل هغه په اخره کې ول حکومتي مشران ور سره منلې چې نورو ضلعو د پولیسو تکړه او پوه افسران به هغلته ډېر زر ورولي او بل دا چې لا پخواني نظام پاتې عملي افسرانو ته به روزنې هم ورکولی شي
مطلب آئی جی دا سی ایم تم لیټر کړی دي چې پولیس باقاعده ټریننګ ورکړی شي باقاعده مطلب افتار راشي ڈی ایس پی راشي هغه سره سره مطلب دا کوئک ایکشن شروع شي چرته مطلب فار ایگزامپل ڈرگس کاروبار کیږي یا نور غیر قانوني کورونه کیږي دوی باندې اکشن واخستلی شي. نو دې حوالے سره موږ ته امید راکړی شوی دی چې په لنډو وختو کې به مطلب زموږ تکړه خلک مطلب مسجد ته مدد ترانسفر کوو.
د 2013 کال په مئی کې د فاټا عینی اصلاحات منظوري ورکړل شو چې له مخې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې تر ورګړېدو وروسته اف سی آر قانون ختم شو او هغلته د پاکستان نورو سیمو په شان عدالتي واک وغځېدو. که څه هم حکومت د پولیسو محکمې اصلاحات د کېدو دعوه کوي خو د کرمې ضلع ولس له اخیستل شویو ګامونو مطمئن نه دي او وایي مخکې په مقابله کې هیڅ بدلون نه دی شوی بلکې هغلته نور هم حالات خراب شوي دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر په جمرود کې د تیرا کوکی خیل کډوالو احتجاجي پرلتنن په سلی رښتمه ورځ هم دوام لري. د تیرا کوکی خیلو متاثرین وایي په 2014 کې سیمه له وسلوالو پاکه ګرځول شوې وه خو تر اوسه دوی ته د بیرته ورستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي ځنګلونه، غوزان او نورې میوې یې خرابیږي او په کار ده چې ټولو حقونو او مراتو سره د ستنېدو اجازه ورکړل شي. دوی وایي په جمرود کې له تیرو 8 کال راهیسې له خپلوانو کره دېره دي او له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. د سیمې ډیپټي کمشنر محمود اسلم مشال ریډیو ته ویلي د سیمې له مشرانو سره د تیر ګل پورس لیدلی او د دوی د مسلو په هوارولو کار کوي. نور تفصیل د سیمې نه فرهاد شینواری راکوي.
خپل خاورې ته، خپل وطن ته په عزت طریقې باندې د تمام هغه مراحتو کم دي چې نورو متاثرینو ته ورکړي دي د اغه مطابق چې کوم دی زاغه غواړم.
د تیرا کوکی خیلو نه بیکوره شو خلکو احتجاجي پرلت دوام لري. په دې احتجاج کې شریک کسان وایي د تیرا کوکی خیلو مهربان کلی راجګال دري او دوتوی نه اته کال وړاندې هغه مهال جمرود تکړه شول چې کله د دوی په کلیو کې وسلوالو ډلو جګړې پیل کړې او بدامنی زیاته شوه خو اوس غواړي بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. د تیرا کوکی خیلو یو بیکوره شوی تن مسعود خان مشال ریډیو ته وایي چې هلته خلکو ځنګلونه ووهل او دوی هر څه تالا کړل.
په 2016 کې د خپل ویلي چې ټول او کلیر دوه موږ داسې انتظار واو دا بلا و دا بلا و د موږ د فورا واپسی وشي. موږ وطن بر لوټ شو، موږ وطن چور شو، موږ وطن کومونه یو وړو، موږ زمکه لوند شو، موږ بوټه ختم شو، موږ بده خاصن ختم دی. قیمتي لرګي وغزونې موږ ول و ډبل بیټونه و پنسر ته جوړ شو په ګورجو کې روغل. موږ خپل سترګل دلی موږ سره هر څه شته ان شاء الله. موږ د پاتمن لګیږي چې موږ د خیر موږ انجام وڅېوی. موږ زنونو موږ مون دومره خپه شوی چې ګوره کسان د چې یوت لوانیش ولا اغش ولا سبي د مغیرات خراب شو.
په دې احتجاجي پرلت کې شریک د تیرا کوکی خیلو ځنې نورو کسانو هم خپل مشکلات بیان کړل.
امان او میرزا ګل دو مون د خیل ته په سره مې تعلق دی. اوس موږ دا خبره کوو چې موږ ته د جنډا واځه شي چې د مو څل نه پرېږدي. د مو ملک چې کم دی درې سال ور کوم نه چې غو ملکونه موږ غار سي وړل کوټې نه دی مول تیر نه وبسل بوټي دی مو ول پټي دی مو خراب کل وزن دی مو ول ولې وبسي. اوس موږ په دغه پته نه پیګو چې د مو څا نه وغوښته وکړو چې په پرو دای دی مو ویر شورته وی چې تو شی و نه خل خانات کیږي. دغه په وجود مو کس وچا غ شی نه دی مرا وندي ویل اخر مو خو د بل ملک نه وی چې زه زهنی بیمار شم، زه زړه بیمار يم، زه مېدا بیمار يم، سلا چې زه سوچنه کوم د بجړ غم دی سره غرت وی چې تنه کوي مخ کیږي نه چاته و جوړو. زه خو په خپل خوخه نه مرو ته حکومت وته و چې ته وزه د الوکنه الوکا پرېګدا به حالي غوړو د تیرو تک غوړو او پوره چې کوم حکم دی اغا غوړو راشن وسره د هر شي و د شنو خطيب بنیاد باندې چې مولا دی دے خغم یلوشی
بختم انشاف ہدایم چونکہ موږ چکم روزګار متاثر وو ډیره سخت ایم لیدلې دي. ترور غنټو مسافتم پښپړس او په 20 غنټه کې تو اکړای دی د غرونو په لارو باندې راغلی یو چونکہ ترانسپورت نو ز خپل هغه قافله کې یو وګړای وم خپل کډوالو سره وم او ما جړل مولا دردونه مقصدل د غره په سر کې نه سلام خپل کور کتل مولا جړل تلل مو سړو کې بچایو مو په ولي باندې سحر زنانه او ما خپل سترګو لیدونکو هلې لوي مشوم اخره نه غرزیدل په کډ کې راخسته و هغه ورسه دوه مال تمر شول او موږ جنازه وکړه خا خن کړل د زې خپل سترګولې دونکو حلل بیا
د خیبر ډیپټي کمشنر محمود اسلم د یو اس ام اس پیغام للاري مشال ریډیو ته وویل چې دوی د تیر ګول په ورځ د تیراکو کې خېلو کډوالو سره په خپل دفتر خیبر هاوس په خبر کې لیدلی او د دغو خلکو د بهاله ادارې پی ډی ایم ای چارواکي هم راغوښتي وو او موږ پرې سلا مشوره روانه ده چې د دوی غوښتنې زر ومنل شي. یو اندازې مطابق د تیراکو کې خېلونه په 2013 کې څه باندې 40,000 کورنۍ بې کوره شوي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره په کچه کورونو کې دېره شوي او د دوی په وینا د کډوالو د رجستریشن د حق او نورو مرستو نه محروم دي. د تیراکو کې خېلو راجګال دره افغان پولیس سره لګېدلې او د ګڼو ځنګلونو نه ډکه غریزه سیمه ده. د خیبر انتظامی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پکې د وسلوالو ډلو پر ضد په 2018 کې د خیبر څلور په نوم عملیات وکړل او دغه سیمه یې پاکه ګرځولې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د په کوټه کې 200 کال زوړ ګوردوارا د بلوچستان حکومت سیکانو ته بیرته ورکړی ده. دغه ګوردوارا چې 200 کال پخوانی ده، د پاکستان د جوړېدو وروسته د بلوچستان حکومت یاد شوی ګوردوارا په خپل کنټرول کې اخیستی و او په دای کې د جینکو سکول پرانیستی و. د دې څخه لمخه د بلوچستان حکومت د فبروري په میاشت کې په ژوب کې یو بل پخوانی مندر هم هندوانو ته په لاس ورکړی و. دا ګوردوارا سکھ مذهب پلویانو ته سپارل ده. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین نور.
دا کوټ پر مسجد روډ باندې سری ګورو سنگ سبا ګوردواره کې د عبادت کولو ژغ دی، کوم چې د درو او کلو وروسته په خپل زړه حالت کې برته وسکان ته سپارل شوی ده. د سکانو دغه مشهور عبادتګاه 200 کاله زړه، کوم چې په کال 1915 کې په زلزله کې نړیدلې او برته په کال 1916 کې جوړه شوې وه. خو د پاکستان د جوړېدو وروسته چې کله زیاتره سکان د کوټ څخه هندوستان ته کډه شوي وو، نو د هغه وروسته دلته حکومت د انجونو لپاره سکول پرانستی وو او بیا دغه ودانۍ و محکمه او کاب ته په لاس ورکړی وه. په دې ترڅ کې په صوبه کې د لژکیو لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاحکار دنیش کمار وایي چې درو اویا کاله لمخه، یعنی په 1920 کې، دا ګوردواره مترکه املاکي شامل کړل شوې وه، ځکه چې دلته هغه وخت په زیات شمېر کې سکان او هندوان وسېدل.
73 سال کې 1947
دنیش کمار وایي چې نن هم د کوټې د زیاتره سړکانو نومونه د سکانو په نامه دي، لکه ګوردت سنگ سړک، لتا سنگ سٹریٹ او نور داسی. همدا وجه وه چې د دوی عبادت ځایونه حکومت د اوقاف او محکمه ته سپارلی وو. هغه وخت په زیاتره عبادت ځایو کې سکولونه جوړ کړي وو. د بلوچستان د حکومت سلاحکار زیاته کړه چې د کوټ شهر په منځ کې دغه ګوردواره پر 14,000 فوټ باندې ولاړ ده او په اوس مهال کې د دې ځمکې قیمت و عربو ته رسیدلې دي، لیکن حکومت د ځمکې نه یوازې حفاظت کړی، بلکې اوس یې لږکیو ته سپارلې ده. د نوموړي په وینا چې په افغانګلز سکول یا شونځي کې چې کوم انجونو زده کړې کولې، هغه و شاوخوا نورو شونځیو ته لېږدولې دي، چې موخه د سکول په ګردواره کې د بدلون څخه د انجونو و تعلیم ته څه زیان نه ورسیږي. هغه زیاته کړه چې ګردواره بیرته وسکان ته د ورکولو څخه نه یوازې د بلوچستان، بلکې په نړۍ کې د پاکستان لپاره هم ګټور ثابت شوی دی، ځکه چې د دې څخه به و نړۍ ته دا پیغام ورکول سي چې په پاکستان کې د لژکیو حقوق زیات محفوظ دي او خلک د لژکیو زیات خیال ساتي. بلې خوا ته د لژکیو له لوري د حکومت و دې ګام ته هرکلی سوی دی. په دې اړه د سیمې څخه د عبادت لپاره راغلی سنتوش کمار راته وویل چې دغه کار د دوی لپاره یوه لویه تحفه ده. سنتوش کمار وایي چې په بلوچستان ایالت کې د لژکیو لپاره د عبادت ځایو بیرته خلاصون د دوی لویه غوښتنه وه. د دې مقصد لپاره په هایکورټ او سپریم کورټ کې هم دوی درخواستونه ورکړي وو. دغه وروسته سپریم کورټ د لژکیو په اړه د شعیب سډل په مشتابه کې کمیشن جوړ کړی چا چې امر کړی وو چې ولرکیو ته دې د دوی خپل عبادت ځایونه ورکول سي. د نوموړي په وینا چې په کوټ کې دا وخت هم د 2000 څخه زیات سکان استوګن دي. د دې ترڅنګ په ډیره بوکټي استاد احمد او نورو پښتون میشتو سیمو کې هم سکان وسیږي، د کوم له امله چې دوی د عبادت ځایو د کمی سره مخامخ وو. په دې اړه په ګردواره کې په عبادت بوخت یو بل کس سنجی کمار پندوانی راته وویل چې لومړی یې په کوټه کې د دوی لپاره یوه ګردواره هم نه وه. د دې ترڅنګ چې د بار څخه کم میلمانه راتلل نو د دې سره د هغو د اصولو ځای هم نه وو.
پہلے ہمارے پاس شہر کے اندر گردوارا
سنجی کمار وایز مل مشران او چکم د یاد سیوی گردوارے تاریخ را شو دلی دی نو دا صدا سرګند ده چې دا گردوارا 240 کال زړه ده. نو زک په بلوچستان کې د استوګن سکانو او اندوان لپاره د دې گردوارے اهمیت ډیر زیات دی. دل دا خبره ده یادونه ورده چې په بلوچستان ایالت کې دا وخت هم د لس څخه بیا تر 45 پورې داسې گردوارے وجود لري چې هغه د پاکستان د جوړېدو وروسته حکومت په خپل کنټرول کې اخیستي یا خلکو ور باندې قبضه کړې وه. د دې څخه مخه د روان کال د فروری په میاشت کې د بلوچستان حکومت 200 کاله زوړ مندر په ژوب کې ویندو لژکیو ته سپارلې وو. دغه وروسته وسکان ته اوس په کوټه کې یاد سوې ګردواره سپارل سوې ده. خو د بلوچستان د اعلی وزیر د سلاحکار دنیش کمار په وینا چې په راتلونکي وختو کې به ځینې نور عبادت ځایونه هم و لژکیو ته وسپارل سي. د دې مقصد لپاره حکومت په کلیزه بودیجه کې یو ځانګړی رقم هم ټاکلې دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په پاکستان کې یو خوا ډاکټران وایي چې د کورونا وایرس په کیسونو کې کمی راغلی دی او د ورځې په حساب ته 1900 نه تر 2000 پورې د کورونا وایرس کیسونه راځي چې دا ښایي په دغه هیواد کې د کورونا وایرس کیسونه کم شوي دي او له دې سره سره د دغه وایرس نه د خلکو د جوړېدو پیښې زیاتې شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد احمد الله راکوي.
د نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینٹر یا این سی او سی تر مخه په 13 ساعتو کې 1,300 کسان د کرونا وایرس نه متاثر شوي دي، 2 تر مړ شوي دي او 2,200 نه زیات کسان ترې رغېدلي دي. یاد سینټر وایي جولای تر 13 نیټې پورې په ملک کې 2,98,000 نه زیات کسان د کرونا وایرس نه متاثر شوي او 2,13,000 نه زیات ترې بیرته رغېدلي دي. د ترڅنګ 15,209 کسان د کرونا وایرس نه مړ شوي دي. که یو خوا د مثبتو کیسونو شرح راکمه شوي نو بل خوا د وایرس نه رغېدونکو کسان پشمیر کې هم زیاتواله روان دي او دا محل په ملک کې د فعال کیسونو شمیره 50,300 پاتې ده. د جولای لومړۍ نه تر 13 نیټې پورې په پاکستان کې 55,200 نه زیات کسان د کرونا وایرس نه متاثر شوي دي نو 1,12,000 نه زیات کسان ترې رغېدلي هم دي. خو جون لومړۍ نه تر 13 نیټې پورې په ملک کې نږدې 1,13,000 کسان د کرونا وایرس نه متاثر شوي ول او 20,000 نه زیات کسان ترې رغېدلي وو. د اسلام آباد پیمز روغتون ډاکټر وسیم خواجه وایي که حالات همداشان د خوالي طرف ته روان ول نو امکان دی چې سپتمبر تر اخیره په ملک کې د فعال کیسونو شمیره د 10,000 نه هم راکمه شي. که خلک بیا یو ځای ته راجمع کېدل شروع شي او د صفایي خیال ونه ساتي نو کیسونو په شمیر کې چې کم کمواله روان دي دا بیا واپس لکه د جون میاشتې شپږ او 2000 ته د ورځې رسیدلی شي. نو خلکو له پکار دي چې په احتیاطي تدابیرو دي نور هم په خشان عمل وکړي. دې ترڅنګ حکومت له هم مطمئن کېدل نه دي پکار ځکه چې تر څو په ملک کې یو هم د کرونا فعال کیس موجود وي نو وایرس د خورېدو خطر موجوده ده. که حکومت خلک پابند کړي چې په احتیاطي تدابیرو به عمل کوي نو بیا د کیسونو شرح نور هم راکمېدی شي. د این سی او سی تر مخه جون په نسبت جولای کې په نوي کیسونو کې د کموالي غټه وجه سمارټ لاکډاون او خلکو لخوا تر څه حده په احتیاطي تدابیرو عمل کول دي. یاد سینټر وایي جون 3 مینا تر 28 نیټې پورې هر ورځ بعد 15,900 په میاشت کې نوي کیسونه مخې ته راتلل خو 28 جون نه راپدې خو یو ورځ کې 4,500 نه زیات کیسونه ندی راغلي او د تیری ایوی اونۍ نه خو هر ورځ د 2,000 نه هم کم کیسونه مخې ته روان دي. د ذکر دا چې د فروری په شپږشتمه په پاکستان کې د کرونا وایرس لومړی کیس مخې ته راغلی او مئی تر اخیره په ملک کې د متاثره کسانو شمیره نږدې 2,500 وه او 1,530 کسان ترې مړه شوي وو. خو یوازې په جون میاشت کې په پاکستان کې 1,01,000 نه زیات کسان د کرونا وایرس نه متاثره شول او 2,825 کسان ترې مړه شوي ول.
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو د خبرونه پای شی بو تر رسیدلی یو رازو یو بل موضوع د پسوات منګور کې د کورونا ټول بند لوجه متاثره د سکول یو استاد په لار کوسو کې په خپل ماشومان اوس مټر خرڅوي. دغه استاد وایي چې کورنۍ ورته ورپغاړه ده او سیمواریانی دي ځکه چاته لاس نشي نیولی او ځکه یې مهنت مزدوري شروع کړې ده. د سوات شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې وینا ده چې د شخصي تعلیمي ادارو د بند له وجې تر 2500 پر استادان بې روزګاره شوي دي. تفصیل د نیاز احمد خان.
په دې ټیم کې حالات داسې راغلي دي چې هغه سکولونه بند دي، مدارس بند دي، ټیچنګ فیلډ زموږ نه پاتې شو، نو مجبورن مټرو ته راووتو.
د سوات منګورې سوال لسم پاس اوسیدونکو شپږ دیرش کلن حیدر زمان وایي چې د تیرو نهو کالو راستې د منګورې په یو شخصي تعلیمي ادارې کې د مرستیال پرنسپل په حیث کار کوو. د کورونا وایرس له وجې حکومت تعلیمي ادارې بند کړې چې ورسره سکول ورته تنخواه ورکول هم بند کړه. د بیروزګارۍ سره مخ شو، نو د مجبورۍ په حالت کې په لارو کوڅو کې پتال کې پاخه مټر خرڅول شروع کړل.
مزید چې کوم دې درې میاشتې پوره شولې، ا درې میاشتې پس حکومت نور هم ټین ایکسټینډ کو، نو شاته خو په ما بس د کور خرچه ده، زه کور یو ذمہوار فرد یم، نو د کرانه والا قرضه را پس راغله. نو هغه چې کوم دې سوال جواب ورته وکړل، واته و چې را نور مزید ستا قرضه پتا باندې لوټ سی واکېږي. په دې مټر پتال باندې مجبور شو، دا مې راوغستو، خو په دې زه فخر کوم جی چې زه چاته لاس نه نیسم، د چانه سوال نه کوم، غلا نه کوم جی، خپل محنت ما په خپل محنت او مزدوري باندې، او خلک وای په محنت کې چې کوم دین وو وای د محنت میو خوګي.
حیدر زمان استاد وای چې روزانه سحر اته بجو نه والا تر ماسپخین دو بجو پوري د منګورې په کوسو کې ګرځي، دو نه واخلا تر 300 روپو پوري مزدوري کیږي. د کور د ماشومان د خوراک خرچه قدرې پوره کیږي، خو بیا هم دومره خده چې چاته لاس نه نسی.
زما 15 تنه بچی دیږي، او دا څه چې سم د ورځې مزدوري وکما باغی کې چې کم بچت خدای پاک راکړي جو گزاره پوره کیږي نه جی. چرته کې یو ورځ شوپړ پاخه کړي، بل ورځ چرته مټر پاخه کړي، کله سبزی راوړي، نو په دغه طریقه باندې بس هغه ژوندۍ د تیروي مو چې په ستريقه شرمې غونو د شرم نه روزان لګدار کړي.
په سوات کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې پی اس ام ا صدر احمد شاوي چې دا وخت په ټوله ضلعه کې 1200 وړې لوی شخصي تعلیمي ادارې بندې دي، چې ترې 3000 نه تر 2500 پورې استادان د بیروزګاری سره مخ دي. دوی په وینا زیاتره تعلیمی ادارې د ماشومانو په پیسونو چلیږي، او د سکولونو بندیز له وجې پیسونه نه میلاویږي، ځکه تعلیمی ادارې د مالی ستونزو سره مخ دي.
په سلو کې دوه سکولونه هغه دي چې هغه ډېرې مالداري ادارې دي، هغه ته تاسو ویلی شئ چې هغه زیاته کوي چې خپل سټاف له هغه سیلري او هغه د هغو سره هیلپ نه کوي، ځکه چې سټاف خوشحاله وي، نان ټیچنګ سټاف چې کم دی زموږ سپورټنګ سټاف هغه خوشحاله، نو اداره په خپل طریقې کوي. خو چې ادارې ته پیسونه نه راځي، د دې واحد انکم سورس چې دغه د پیرنټس دغه پیسونه دي او په دې باندې چلیږي، نو چې هغه نه راځي نو دی بیا مجبوري ده چې هغه هغه نشي پی کولی.
د پاکستان حکومت د مارچ له میاشتې په ټول ملک کې د کورونا وایرس له وجې تعلیمي ادارې بندې کړي، په دا اړه شخصي تعلیمي ادارو سختې نیوکې کړي. په دې ورستو کې حکومت د ستمبر 15 نیټې نه تعلیمي ادارې پرانستو اعلان کړی، ولې شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې د اګست 6 نیټې نه سکولونو پرانستو فیصله کړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو د خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د ګل ایاس نو.
نن د کورمې قبایلي ضلع په پاړچینار کې بومي چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي. د پاړچینار سرکاري روغتون مشر ډاکټر ممتاز علي نن مشوره ورکړه چې 15 زخمیان هسپتال ته وړل شوي چې د ځینو حالت نازک دی. یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشوره ورکړه چې باروي مواد د سبزیانو په ریډه کې خودل شوي وو. ټپي ځمواري چا نه منلې. اخوا د جنوبي بدرستان مکین په جنجال سیمه کې په مای چاودنه کې یو سرتیری ژوبل شوی دی. ځای چارواکو نن مشوره ورکړه چې د بمونو شنډولو سرتیرو په سیمه کې د ماینونو پاکولو په کار بوخت چې دا پیښه رامنځته شوه. د پاکستان حکومت له افغانستان سره د چمن اپولا د جولای پر 2 په اروي توګه تجارت لپاره تر لوی اختر پورې پرانستل. د پاکستان حکومت څلور میاشتې مخکې د کورونا وایرس وبا له وجې افغانستان سره د نور تجارتي لارو ترڅنګ د چمن لاره هم تړلې وه. د پاکستان سپریم کورٹ یو وار بیا د قومی احتساب ادارې نه په کارکردګۍ نیوکې کړې او ویلي دي چې د درغلي مقدمو په فیصلو کې د ځنډ ذمہ وار نه په اداره ده. د جولای پر 23مه د سپریم کورٹ چیف جسټس گلزار احمد په مشرۍ کې درې کسیزه جرګه گئی. د لاکړه پاور پلانټ په جوړولو کې د وزارتګۍ یو مقدمه اوریدنې پر مهال ویل چې نه په ادارې کې د پلټونو معیار جاج اخستو نظام موجود نه دی. پولیس وای په شمالي وزستان کې وسلوال بریج شوی چې پکې یوه ښځه اوجل شوې ده. د پولیس یو لوړ چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله مشوره وکړه چې پیښه د نن سهار په میرعلي کې شوې ده. پولیسو مقدمه د هم درج کړې ده. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهار پورې له کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمېره 15,509 ته لوړه شوې، خو له 2,10,000 زیات کسان له دې ناروغۍ روغ شوي هم دي. او په امریکا کې په دویمه ورځ هم د کووډ 19 ناروغۍ له وجې 1,000 زیات کسان مړه شوي دي. د مې میاشتې وروسته په امریکا کې په مسلسل توګه په دوو ورځو کې د کورونا وایرس له وجې یولو سو زیات کسان مري. بلخوا په لاتینی امریکا کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر له 3,000,000 زیات شوی.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخند اسد د خبرونو بیان ګل ایاس او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونو په خیر.